پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونه تموزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات پکې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو مهاجرت به په بېسارې ډول زیات شي. د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس ځینې خلک په سفر وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکې ده، له هغې سره مرکه لرو.
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم خبرو. خو لومړی نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د ریسات خبرونه اوروي.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډمهاله اور بند پای ته رسیږي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي تایید کړ چې نن به د ایران او د لویدیز ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې بیرته پیل شي. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویبپاڼه کې خبر شوی ویل شوی چې دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د دسمبر په 8مه د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لعالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نقد مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړی ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږي د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ ویل دا له طالبانو سره د غلي دیموکراسي نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ هم کړی دی. نو موږ زیاته کړه چې دا د دې څرګندونه کوي چې غلي دیموکراسي کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې افغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیوال کمیټه د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې د کمیټې د اگست د میاشتې له نیمایي رئیس چې طالبانو کابل نیولی د خپل غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورت روزونکو او د سپورت چارواکو ته ویزې اخیستي او له افغانستانه ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته ویل دا کمیټې دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم ویل که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. ټاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,00,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8,00,000 واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 5,000,000 تنو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمن لړ مهاله اوربند پای ته رسیدي. د اوربند پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د ډلې دولس غړي خوش کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوې دي. د اصل بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک چې دغه موضوع لنږدې څاري وایي چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وغځیږي.
داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې اترې په مخ کې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا.
د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبري تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماټ انریکه مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دی چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب میلی د روانېونې په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونه د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وکړه خوښنی څرګند کړه. واشنگټن خبرداري ورکړی چې تهران به پرېږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅه ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هلمند چې ژر تر ژره له خپل لوستر اروپایي متحدانو او روسي سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبري وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغه یو غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناتو له پراختیا سره تړلې د روسي د راتلونکو اندېښنې او دا چې څرنګه کېدای شي یا کولای شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کلکیچ کم کړو پر اقداماتو خبري وکړي. بایدن زیاته کړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړو مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. واشنگټن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
له نوریاس نوری مننه چې خبرونه در واورول د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي اوري. ساعت 12 پجې او 8 دقیقې دي. د ورځې شاوخوا 15000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلې چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالي او د بیو لوړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په 1200 روپے یو بوجه وړي په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شوګین دولت کومګا 2200 کا دولین څو کار کو دولت سره کې چې چوک تر اغلم ما دوره ز کار کله نشته کار غریبینو شک ز کور د ډوډې وړل وسیله نه لن څار ز ډوډې وسم کور ته بیګه ته کور کې وخرو.
د کندوسیا او بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک تر ازو کاروبار به خینسته دا غون مخلوق کوم سم بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګه کوم سم 100 روپے کارو کدي 100 روپے ډوډۍ وډي کوړتا بچان یالته وګي پاتې او که کار نیم سم لاړ شي فاطمن سے بیکاری خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانه دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره لدی هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کوي همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت رامنځته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلې ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامنځته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا نارجستر شوی دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخي شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوی دي. د ملګرو ملتو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومان لپاره د 2 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو پشان د ماشومان او اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بسار فقر به وسیله او د مهاجرت زیاتیدو ل خبرداري سره سره په افغانستان کې ل نسبی امنیت او روسته اوس یو شمیر خلک غواړي حقوق ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د امنی عمل سفر نشوي کولای. دوی ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کڅه هم داعش یا اسلامي دولت واستوال سخت دریزي ل هم غواش بلل کیږي خو ل دې ترلاسه شوی فرصت باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي خلک به په ټیټه کرایه بیلابیل سیمو ته ورسوي. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزی د زینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده خای د غرمانی وس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته لزیاتو کلون یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللی وای افغانستان د رنگارنګ خلګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا وس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تلل لري هله تلاش وای په لومړي ځل د ولایت ولید
د چکر انګیزه خو لا غیر وروسته را پیدا شو چې د کوم انقلاب را مسته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ویل چې غلاوی کم شوي نسبی امنیت په هیواد کې پټول هیواد کې برقراره شو. نو لدی کابل مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو انداسي مرکت وکړ. ټول انګیزه هم دا غوا چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځیدل او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومن چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وای د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وای کڅه هم داعش غواخته خو بیا هم د سفر لپاره بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګرو بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و او ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولي خو د دل لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه تر سره کړي دي. سره لدی چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه خغنی خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورتي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورتي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وسمهال د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومي کرایي چې کړي هماغه کرایي موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلې سیمې په نخ کوو، بیا د هماغې په اندازا د خپل مشتری پیسې یو څه ډېر اخلو.
افغاني اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې وس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوتو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس د خبرونه کې د شوتو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
پر روانه خبرونه کې په نړۍ کې د بندي خبري اعلانو د شمیر د زیاتیدو په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کلفت بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تر ټولو لوی سوداګریز بندر دی، ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مالی وزارت وایي د دغه بندر پرانیستل به د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. مالی وزارت د غرض وایي چې د دغه بندر پرانیستل به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم مثبتې پایلې ولري. د کلف بندر په هرات کې له تورغونډۍ او فاریاب کې لاقینی بندر وروسته د افغانستان او ترکمنستان تر ټولو ستر سوداګریز بندر دی. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په دغه ولایت کې تولید شوي د ستروسو 45 ډوله چې پکې مالتي، لیموګان او نارنج شامل دي نندارې ته وړاندې کړل. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې دغه میوې پرون چهارشنبه د جلال آباد ښار د ملي باغ مرکز په هغه یو ورځنی نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی و. عبدالستار محمد د ننګرهار د کرنې رئیس وایي ستروس لس ډوله دي او د دغو ټولو ډولونو د کرلو لپاره د ختیځو سیمو کرنیز ځمکې مساعدې دي. د ننګرهار د ملي باغداري مرکز اته برخې لري چې پکې انځر، خرما، ستروس، زیتون او څو ډوله نورې میوې تر زراعتي تجربو لاندې دي او تازه د میوو نور ډولونه هم دغه مرکز سره وړل شوي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان کرنې وزارت د هیواد په شپږو زونونو کې د کرنې او باغداري ملي مرکزونه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغاني، یو یورو 114 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني، یو اماراتي درهم 26 افغاني 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1120 افغاني، زر پاکستاني کلداري 1520 افغاني او زر ایراني تومانه 3 افغاني او 15 پوله.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې سش کال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت په بيساري ډول زیات شوی دی چې په محبسونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبريالان په کې زنداني دي او هند او مکسیکو هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان په کې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصيل احمد شبر درکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 293 تر رسیدلې چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې زنداني وي، چې په دغه هیواد کې په 2021 کال کې 50 کسان زنداني دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د شمنو یو اولمپیک لوبو کوربه دی. د تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبريالان په محبسونو کې دي چې شمیر شپږ بشتو ته رسیدي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبريالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندان شوي دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی دی چې په کې 25 خبريالان بندیان دي، بیا ویتنام او ورپسې د بلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندان دي. د خبريالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوې ده چې په هانګ کانګ کې خبريالان سشکل نیول شوې دي او زندان ته استول شوې دي. د شپږم کال دی چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبريالانو ته زنداني کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور لمخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران دا غو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشانه په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د ځپل د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي چې په دې لړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سشکل ولستاسې قضیه ثبت کړې دي چې خبريالان د سایبری جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د سشکل په تناسب ډیر خبريالان زنداني کړي وو. د وشل شوی خبريالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبريالان تایید شوی دي چې داسې وشل شوی دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی.
و مو ورېدل چې په نړۍ کې د هغو خبريالانو شمیر زیات شوی دی چې په بندیخانو کې دي. د افغانستان د شزو د روزنې مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. اغلی حسن سرجنۍ جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نور شزی هم د دې جایزې ګټونکو پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان شزو په استازیتوب د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشه حسن سره په مرکه کې دا پوښتنه کړې دي. اغلی حسن په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان خزو د پاره نه ده جوړه شوی، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې و چې د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نا بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دا برنامه جوړ نه سواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو زیر دوستانو سودا فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفا پلوشه جانې همدا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو مرګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په راهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقوقو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا هغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سه په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتره بیا تعلیم په هیڅ کس ما کار کړای په زرګونو انجونو دی اوی کی د خزو دی مرکز سي کوم څه ما اداره کاوه هغه لاره نه مثلا منګ دوه کاله مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری اموزش یا د خوني برنامه د سرته ورسوله
یا په لوشجانې او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د خزو د روزنې مرکز دا د طالبانو لوکمنې دورسته اوس هم تفعال دی
فعالیت مونږ درلود زیات دی مونږ کارونا مثلا آنلاین کېدل او اکاونټونه فری سیو د زینی د رو فری سیو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم هم د شانت سیو وو مونږه خوشاله یې سپدې 13 اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو او مونږه به دواره دي ته ځکه دا بالکل د خزو یو مرکز ده مونږه نارینه ډیر کم کارکونکي لرو او زیاتره د مونږه کارمندان خزي دي اما متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او د زینو کې خزي کار کوي سی ماګر مونږه پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږه خزینه کارکونکو اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشويش خبره ده نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره کومه نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی
د هیلری کلینټن د جایزې ګټونکې پلوشه حسن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده
احمد همدر لغمان نازدانن صدا چې د ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګي سره مخ دي واقعیت کې پدې کې شک نشته چې افغانستان مولس لډيري او بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده د برګر دمرستیم کوي خدای غمرستی دې نه نشي کنه مطلب دا بزنه وایم چې مستحق خلکو ته نه رسیدي مستحق خلکو ته رسیدي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومیږي پدې چې مرسته شوی او کنه ده نو زه له ټول نړۍ والو نه دغه خواهش کوم دی او ولسی وګړي په هیڅ چې موږ سره د ډالر په سیټو دوه کیمرې ساو کی چې لګر ځانې سي او ور سره یو شي کلا غرفه ولري
زه محمد دلمن ولایت ته خبرې کوم دا مرستې چې دلمن تر غلې دي دا د شهر د خلکو د الله ورځي ټول ځای د طالبانو سره الله طالبانو ځای خپل پر شاخګانو ګرځي بعد هغه شهر خلک ټول د لوږې سره مخ دي هیڅ هم دلته چاته نه ورکول کیږي د شهر خلک څو کې کومې خواته مخه ونیسي زه د ایمان د ولایت خبروالي د بولان د سیمې خبرې کوم دلته مرګ سره چې موږ مایې د خلک یو موږ په ډوډۍ باندې وخت وخت نه لرو مسته وکړو هر چاته چې ورشه خپل کلیبان دوستان اسلامي امارات څخه بیا د لوږې ټول تر راکړه بیا د او امر صاحب څنګه دا غیله د موږ غریبانو خواران در بدر او ناروا اوري موږ د مستقسانی موږ د کسانی چې هغه مخفط ډوډۍ باندې واسطه څخنه لرو چې مخفط ډوډۍ پیدا کو دوه لاس په لکه ته لاس په لکه کوم د غره کم ژوند دی هر چا ته خواران بیا موږ مایوب خلک یو موږ ماشات لاره ملکی مایوب یو ماشات لاره خواران در بدر رسول څوک په کوم خو لاس چا ته ودرېږي
خبر غوښتنه په دې باره کې دغه کومکو په باره کې دا ده چې هغه ورځ دا کومکونه را ووتل هر سړي ته 5000 افغانۍ ورکول شوې. دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول. نو که طالبان څه پوښتنه کوي دا آزاد کومکونه دي آزاد راوتلي دي موږ یې ساره نه کو یا امنیت نیسو نور موږ مسؤلیت نه لرو. نو که مسؤلیت دوی ونه لري دا مسؤلیت څوک لري؟ نو دغه بېرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي هغه معاونان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی هغه په مقابل کې هغه هم ورسره ولاړ دا ټولو لاس سره یو کړی دی. یو کورته درې کومه کرا وتلي د درونه پرولیس او یو کورته هیڅ شی نهشته د غریبو او بې بضاعتو انسانانو دپاره هیڅ شی نهشته. تاسو ته دا خبره په ډاډ در کوم چې په ډاډ وایم چې دغه کومکونه چې راووتل واقعا هغه بې بضاعتو انسانانو ته ونه رسېدل.
ستاسې پیغامونه وو. د خپرونې په دوام کې نور بسته پروګرام لرو خو تر دې وړاندې نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 15,000 ډالرو مرسته کوي. دغه مرسته به مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورکول کیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سره په همغږي د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارزه طالبانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې چې د چین له لوري کابل ته نن 2,000 نور واکسین ورسیږي. پرون هم د دې هیواد 3,000 واکسین د افغانستان د امر روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله یو میاشتنی اوربند پای ته رسیږي. د دغه اوربند پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. د اروپای ټولنې و چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او ایران ترمنځ خبري غیر مستقیم خبري تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبري به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي لمنده چې ژر تر ژره خپل سترو اروپای متحدانو او روسي سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبري وکړي.
بس دی شکسته سکوت.
آزادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدندې لری کېدل او تزنګړې سوي ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې لکار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کیږي چې د افغانستان کورنی ناخالص اواید تر 1 میلیارډ ډالر پورې کم شي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوجی عامل به میلمنه وي. اوریدونکو ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته پر فیسبوک باندې پر همدې موضوع پرې ایښی دي په دې خبرونه کې به تاسو سره ورسته شریک کړو. لومړی ورځم خپل لومړی میلمنې ته مدینه احمدزی صاحب لمر سره د ټلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه لیکي هله ټول اوریدونکو ته. مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع افغانستان.
ډیر مننه مدینه جان چې په دې خبرونه کې موږ سره خبرې کوي. موضوع پر دې ده چې کښځي لکار څخه به کار سي دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنۍ باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دا څه ډول تاثیر یا منفي اغیز کولای شي چې کښځي له دندو څخه به برخې سي.
اول خو په دې باسو کې چې په افغانستان کې اوس خځو ته اوس مهال لیست دی وظیفه زمينه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د خځې نیم قشر د بسته جامعې خځې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کار ونه کی او خځې د امر رسانی ته منتظر اوسي. د دې امر رسانی معلومه نه ده چې څه وخت بکیږي او دی وای چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر ریپورت چې موږ یو مثلا وکیل مدافع چې و ما د ماکلین کې اوس وردی محاکم ته متوجه کس باید محرم راولي تر څو چې محرم امنی اجازه نشته تاسو سره داخل شي. او هغه قضیه او شان چې مخکې مثلا ښځو کار کوو په هغه بخښه کوسي ښځه موجوده نه ده، یعنی ډېرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ماغ دي او کار نه کوي اوس مهال.
ښه، مدینه جانې که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه وکیل مدافع یم افغانستان کې د حقوقو لپاره زموږ کار کوو. ډېر قضیې مختلفې دي چې د ښځو حقوق نه ورکول، زیاتې ښځې چې د میړه د خانواده کې وي، زیاتې ښځې چې حقونه اخیستل شوي وو، غوږونه اخیستل شوي وو، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلفې دي چې سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه وو، هغه په شراب نیول وو، چا یې قضیه مخته نه وړله، دغه څه زم ما مختبه ورله ورسته دغه نه پر ډیر یعنی په مشکلاتو باندې موږ مغه فاملي مشکلات موصول پام دی اول چې یعنی ما بده دی نه پیسې چې ونه خسته لیا خپل غفیس مې چې خسته غو دې ته کوټه نه فقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغله د موږ وظیفه ټول وټول شي، یعنی باندې ټول مکمل و چې خځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور ناراضي موږ کنسالټول او د هغه ماکلین چې د موږ جانب مقابل یعنی په دوسیه کې ومچې مختبره له دغه کې مقابل کوم چې د فاکر له هغه کله موږ ته وسنګ راوي موږ هتا خپل نمبرونه تغیر کړل کوو شاته به خلک راتل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو دې کسان د فاکر هغه کله اوس موږ د هغه چې د مهم ځان تاخسته ده او باوجې چې موږ فقط حقوق لپاره دفاع کړم چې څه قانوني برخورد وو هغه برخوردم کړی ولیکم مقابل کې پرواز لا سوار کله اوس موږ د سرنوشته په کور کې ټول ناس یو ژوندۍ په خطر کې ده، زنګون راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارات اسلامي نه او په موږ ته وایي او دې تر هغه چې هغه کسان چې یا قاتلین وو یا په مواد نیوسي وو او د مخدره ولې قضیه یې مختلفه ورله اوس هغه کسان څنګه وي تاسو خو موږ مقابل کې درس وکول اوس راځي چې وګورئ زه نه پېږم چې موږ هدف تنه دا و چې د دفاع وکړو د دې حقوق ورکو ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان سي او موږ به ته تهدید یعنی اوس ما حال په کور کې نسته هیڅ ساته د درنیم څلور میاشتې چې د حکومت تبدیل شو نو ماشته نه کاسته هیڅ فقط په کور کې د سرنوشته چې یعنی حتی وته نشي دی باندې د دې نه چې خوای نه خسته د موږ ماکلین موږ څوک په لار کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړای نشو.
ش او استاس غونډه نور شدسته چې تاسو پیژنې چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا بلا بل تهدیدونو سره مخامخ دي.
او د بل همکار وا چې د ما پرشته کې درس نه لخوا موږ بل څه تیوال وو هغه په یو کې کار کوو د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجانه خزوی د حالان د مختلف ملکو او ساغه د افغانستان له چلالو دی ته د سنوشتم د افغانستان کې پاتې شو د ریتم هم دا و چې وګور کی چې ته خو د خارجانو جاسوسی د کولاته د خارجانو سره وي او خارجان چې افغانستان لار د سنوشت دی هم راځي پاتې یعنی حتی څوک اوس راغلم نو لري مخکې موږ حقوق بشر له دوه یادې خزې ارګانم له دوله کا وزارت عمر زنان او خوشنط علي زن او حتی دا هیڅ نه لرو شکایت نه شو کوه چې موږ شکایت وکړو د تم خپل پکې نول کیږي نو د دې لپاره هیڅ یعنی زیاتې خزې د افغانستان کې یعنی مختلف ځایونو کې کار کوي اوس کار نشته تنه یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکړي خلاص اغم چې د دې په خوښه ده دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي یا هغه د دې پارت چې د دې فامیلونو مریض دي د دې پارت چې په موږ جهاد کې او د دې ماکی دی ایټ کې ماته چې د هغه لږ په موږ تدوي کیږي یعنی حتی مکتبونه تر اوسه د تروسا او استادان دي چې درس نه ورکوي تر شپږم سم سم چې بیا به موږ پوښتنه وکړو چې تر شپږم سم سم تر کوم درس دی درس نشته ارتقا د ظرفیت او خلاص یعنی یو سم سم بل سم طلال استاد نشته چې درس ورکړي خو د توقع ته هیڅ یعنی دی وایي چې موږ تر اوسه موږ امر نه دی کړی تاسو مره اوسه خو دې امر هیڅ معلومه نه دی وایي چې خو دې بعد کور لپاره دی امر نه دی فقاور کې اوس افغانستان کې د فکرونی دی اول ځ خپل په کور کې نارینه نه لرم څوک راته وکړي زموږ د ورځې کار وکړم د کچې د مخ په وړاندې لاس ورکړ دوه ورونه مې ول دوه شهیدان سو تراپ او تفلیت کې لاس ورکړ سره وو. نو د دې لپاره یو ځخپل نه زره هغه کله د ما غونډې د چې په کور کې نارینه نه لري نو دا څنګه وو چې څنګه وشتي دې څنګه کې دا څلور میاشتې ګوره د کور کار د کرایه راځي مصرف په کور دی ډېر د څه شیان دي چې افغانستان کې ټول دې څنګه وشته هاته د ما دوه وړې خوندې دي چې دغه مصرف ما چول مخکې چې وکیل وو اوس نه حال هغه پنتون ته نه ځي ځکه چې پنتونونه باندې هغه شخصي فالسي هغه فیس وړي او زه دغه فیس نه ورکوم اوس نه حال مجبور یم چې هغه بیچارهګان هم د ما سره په کور کې ناستې د ما غونډې خلاص
ش مدینه جان تاسو دوی خوان دي نور لري او ورونه مو دواړه وفات سوي دي
او ورونه شهیدان شول تقریبا لاس کال کې دي چې پم دغه ناڅاپه دوی خوان شهیدان شول په وخت کې بمبال کښان چې کول او هغه دوه خوان دي چې دوی په پنتون کې دي داشت وي نسلین
ش ش مدینه جان دغه ټوله د پټوله کې کوایو د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې شزه بیکاره سوي دي په ځنګړې توګه څومره پات غیز کړی دي
دا خو ما خو الکنان چې ډیر فاميلونه چې څنګه خدي سرپرستي دا فاميلونه مکمل چاپه ودارېدل حتی دا چې څوک سمسته کار وکړي ورته یعنی په باور کې شوبه په شوبه چې ورته ومن ګرځي دا حقوق راته د ما یو ماکلې ماته ځنګ وایي چې زه خو په کور کې څه نه لرم ا دې مېړه تقاوتي ماته نه راکې زه دا څنګه وکم وې چې شوبه په شوبه ګرځم ماته وایي چې ورس محرم درا ولا به پات کنه او تقاوت هیڅ شي نه ستدي حتی وایي چې موږ خپل په دې باندې نو سیستم جوړو موږ خپل تعینو هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کړی دي موږ سره هیڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې یعنی دا د چا غخزي د لکما وند چې په کیر حکومت کې کار کړای یعنی کزه په افغانستان کې وو مسلمان ماته نور د کار زمينه دي نه زم سيدي وای چې د کیر حکومت چې ول بس ته بل زیب خپل کار نو د دې لپاره ازيات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې ټول شي مخکې یو با یو ول وس د چاند هغه پیسې خلک کمه کې یو قطر غوړی مو په څه وخت مو څه زر اخلو یا کې کار څه دی نه داس نه شروع چې په دې سره مې وس په څه باندې دي نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې څه نارینه مې یو کل د خځه هغه موش خځه چې اخته دی د دفتر نه او کوټ مصرفو هغه په باندې رقم ژوندۍ دی دا هغه کومکونه چې راځي کومکونه چې افغانستان ته راځي هغه کومکونه فقط د چاته ورکول کېږي سړی په خځه پلس کینې چې ورته اجازه نه سده خځه په سړیان په قطار کې ودرې کې تاسو منتظر وو چې چار وخت محرم پیدا شي او یا بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راځي د تاسو په نفر باندې ودرې نو دا خو ډېر مشکل تمام دی چې دا شان
بلې ډېر مننه مدینه جان لمش سره پر لاین پاتاسي ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو زه فکر کوم چې جلالوف صاحب پښتنه کوم ش فکر کوم چې د مدینه احمد زی د ټلیفون اړیکه لمش سره قطع شوې ده اوس په ورسو زما همکار قادر جلالوف وایي چې زموږ دوهمه میلمنه اوجی امیل لمش سره وصل شوې ده د ټلیفون لاري اوجی جانې مننه چې تاسو وخت وایستي
اسنه مننه زه خپل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم خوشاله يم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې يم
سلامات اوسئ او ژی جان لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډیره شوزو خپل وظیفې له لاس ورکړې دي که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پرختیاي پروګرام د راپور یادونه به وکړم چې وایي چې شوزي لکار څخه و ایستل سي او همداسي مخنیوي لکار څخه دوام وکړي د افغانستان کورنی ناخالص اواید تر 1 میلیارډ ډالر پوری رقم دایسي پر دې موضوع باندې بس تاسو نظر هم واخلم دا چې یوازې د ټول وضعیت چې شذیل کارونو څخه به برخصي وي یوازې دا نه چې پر اشخاصو باندې پر کورنۍ باندې تاثیر کړی دي بلکې د افغانستان پر ټول اقتصادي وضعیت باندې منفي اغیز کړی دي په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ
هو کاندره به ساګری چې شوې ده د دې به هم زیات وی حالت بالکل یعنی یو نورین خواتزي بشري نورین دی امداوس مون په دې حالت کې اوسي ګو خلک صرف پر رادیوګان کې خبري کوي ناری پورته کوي اما خلک امداوس د ولګي نمرې دومره یو بد حالت حاکم دی یعنی اقتصاد خود یو ټولنی د هستی او د بقا د لپاره یو اساسي زیربنا ده، او کدا نوی که ایس آمد نوی یو نامعلوم راتلونکي د لپاره خلک برخلیک د لپاره انتظار وباسي چې د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم ته جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه او تم نه لري. ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده، زه بیخي مریض یمه، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت یې واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامني کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي، ځکه چې که یو څوک وږی وي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته یې نه اخلي هیڅوک. ته باور وکړه زه د یو ثاني شاهد یم، په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې او پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، یو سړی راغی دا یې ته یې نه چور کړو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. هله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یې چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دوی ټول ځان سره یې کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د ولږې نه هغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي چې همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچوي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بیخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ راسره دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دا حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي مګر عملا هیڅوک لاسنیوی نه کوي، موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
بله اوژې جانې، واقعا چې متاثر کوونکی وضعیت دی. که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وایست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟ څنګه کار کوئ تاسو؟
بلکل خو جانې، زه په کور کې یم او هیڅ امکانات نشته د بیرون په ښځو باندې، خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته د نارینه و د پاره نشته او د ښځو د پاره نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مېرمنې دي، نیمایي برخه نه دي، مونږ زیاتې تر نیمایي. مونږ ډېرې ښکلې ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه، ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلیو بانډو ته ځي هم لږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې زه مریض یم.
بلې، که تاسو خپل ته سترګو لیدلی حال شریک
دا تاوتریخوالی دی. دا باور وکړه وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي، که په که فزیکي لحاظ وي، او که په رواني لحاظ وي، چې انسان متاثر کاندي. ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې د امید یوه خبره مونږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بلې، تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ، تاسې که د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره همغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي مونږ پورونه کړي دي، مونږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکړو، پور وایي په مونږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وایي راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي، ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم، یا پور ورکړم، یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نه شي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څو کې واخلي اوس خوراک لور کړه نشته پیسې نشته نقدي پیسې نشته هغه چې سلری کنه که ترکاری کری خصوصا زه لغمان ته تلیو مال ته ډیر ترکاری کرل کیږي هغه ترکاری چې وړي په وخت نه څوک اخلي ترکاری په وخت خرڅ نشي هغه ځای کیږي هغه هیڅ شی اصل نه راځي نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي یو بل کور ته فقط خپل هغه لیږي چې مونږ ته پور راکړي هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي ته باور وکړه چې ډېر سخته ده هیڅوک کتای نشي ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا میرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار روحي فشار په دې باندې دی ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره علیزلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیان ته ورکړي یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم یعنی کدا یو میاشت دوه میاشتې دوام وکړي دومره به مړې پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د لوږې د لاسه به خلک مري او تلف بشي.
بله اوژه جانې مننه ستاسې د خبرو او د معلوماتو څخه واقعا متاثره کوونکی وضعیت دی. مدینه جانې ستاسې څخه به پوښتنه وکم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي له اقتصادي لحاظه؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش د لګي حتی دای چې فکر دې وخت باندې خدای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه نشته چې کار وکړو. کچیر بیت اورګانونه د کسابق لوی سره نولی و حقوق بشر او وزارت امور زنان او داسې نور حتی دا چې اوس کې هغه کارمندان چې کار کوي تلاشي په څنګه کې خځې چي او هغه کار نه لري ټول به کار کورونه یعنی بیت د مست زمينه مساعده کې هغه ایجاب هم چې بي واي هغه ایجاب وکړو هیڅ مشکل په ایجاب کې نشته یعنی په تراس د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکې موږ ته د ازادي د پیشرفت راکې چې دوباره موږ خپل پښو ودرېږو او موږ دې ته ضرورت لرو او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې که چېرته مذاکرو د لارې کېږي که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر کړو.
بله مننه مدینه جانې. اوژې جانې مدینه جانې خبره مو واورېدله. دوی یادونه وکړه چې ښځې په حجاب کې تلې په خوا هم او اوس هم دوی په دغه حجاب ته دوام ورکوي که کار د کار زمينه ورته برابر سي. ستاسو په نظر طالبان ولی ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ ولی ورته وایي چې تاسو تر امر ساني پورې سترګې په لارې سي او موږ به تاسو ته بیا حال درکو بیا به تاسو راځي وکړ ته؟ یعنی دغه لامل څه کېدای سي؟ یو خدای دا چې دوی کده دوی څخه هم دغه پښتنه وکړو د طالبانو څخه. طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وشو ته د کار زمينه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو شیدې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو ځانې اوله د ورځ ما لکه نن لکه پرون یادېږي زه علمي غړی یم وزارت معرف کې تدریسات ثانوي کې دی ویلی چې مونږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو دا کوو هغه کوو یو دوه میاشتې مونږ لاړو مونږ ته حاضري به کښته کېده ما به چادري دغسې پس عمومي سړک په غاړه کې وړو داسې به پرته وم هغه امزاګانې مې کولې زما نه هېرېږي واقعا. دی ویل چې مونږ اجازه ورکوو اجازه ورکوو د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي پنځه کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي نه تاسو ته نور معاش دی نه تاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تېر کړو یو کار بل کار څومره سخت وه بیکاري کې مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تېر کړو او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي وو تر کاره پورې ځي وو کور ته راځي دا ناممکنه ده دا یو خیال دی دا محال دی دا ناممکنه ده د دوی کې زدیست د استعداد نه ګورم. دوی د زمونږ بانکي نظام د سم کې د دی خو اګه کدی امید خلکو امیدواری د پاره په میډیا کې هر ورځ سرګند شي او امید ورکی خلک ایران پاتې دي چې دوی څه کوي. بل اخر دوی هم دومره کوي چې ک میډیا کې دوی وزي طالب ورور په خارجي رسنوي کې نړیواله ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډیر ښه ساتلې دي. دوی په کورونه کې دي ماشونه ورته ورکول کیږي او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه لري چې څه حالت مونږ تیریږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي. ځکه دا حالت چې موږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم هلته مې کارو بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کومه کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته. دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه یې نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک و میرمنې و نارینه ار اقل په کار شي په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وي نو ما یو خبره رښتیا نه کوي د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي دا تاسو داسې وایي خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرمیون. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
بله ډېره مننه او ژي جانې مننه ستاسو د معلوماتو څخه ګټوري خبرې مو وکړې. اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې مشته د فیسبوک لالار خپل نظرونه پرې ایښې دي پر همدې موضوع باندې هغه اوریدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدي پر فیسبوک د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلي دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ شذو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې شذو ته ضرورت لرو. هغه کمالیم وي، طبابت وي، پولیسي وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که شذو ته د کار اجازه ورنکړل سي او خپل عایدات ونه لري په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکو لیکلي دي محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د شوتو څخه د دندو استل او نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې شذې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شذې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همدارز کامران مشال لیکلی دی چې وظیفه ما په خپل هم وظیفه له لاس ورکړې ده او هیله ده چې نوی حکومت خلکو ته د کار زمينه مساعده کړي. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورید. په دې خبرونه کې زلمر سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ او د دوی څخه مو د دوی د خاطرو او ټول وضعیت په اړه باندې خبري واورېدلې. بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي. لخپل ملمنو څخه ډیره مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
the hawa نشیم خنجریم زمین